احمد خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیاته مننه کوم عباس صاحب، قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې خبرونې اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او یو ساعت دوام کوي. قدر بن اوریدونکو، د روانه خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لاندې خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په ترڅ کې بیا هم افغانستان او قطر ته خپل سفر پیل کړی دی. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی په مکرۍ خبرونو ته. د همدې خبرونو سرلیکونه: د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې به ډیر ژر اعلان کړي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي د جرګې په سلو کې 30 ګډون کوونکي به ښځې وي، او شمالي کوریا تایید کړی ده چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون به ډیر ژر مسکو ته سفر وکړي. بشپړ خبرونه: د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادۍ رادیو ته وویل له کندهار څخه ولسی جرګې ته بریالي وکیلان به نن سبا کې معرفي شي.
فعلا ولایت کندهار در تطبیقات است، ممکن فردا یا به زودی ممکن ما او را اعلان بکنیم نتایج نهاییش، و در مجموع 4 ولایت و یک حوزه کوچی ها باقی خواهند ماند.
ابراهیمی زیاته کړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د څیړنو راپور ته سترګې په لاره دی، او له هغه وروسته به په پاتې ولایتونو کې هم د رایو پایلې اعلان شي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ویلي دی چې د افغانستان نوی ملي شورا به د راروانې پنجشنبې په ورځ پرانیستل شي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي چې د دې جرګې په سلو کې 30 ګډون کوونکي به ښځې وي. ټاکل شوې د سولې مشورتي لویه جرګه د ثور په 9 نیټه په کابل کې جوړه شي. د جرګې د جوړېدو د کمیسیون لومړی مرستیال ضیاءالحق امرخیل پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې جرګې ته لازم تدابیر نیول شوي.
دې جرګې ته کافي تدابیر نیول شوي دي، او انشاءالله جرګه به په 9 دسمبر ترسره کیږي او څلور ورځو لپاره به دوام کوي.
د سولې مشورتي جرګه به افغان حکومت ته مشوره ورکوي چې له طالبانو سره د سولې پروسه څنګه پرمخ بوزي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر د یک ټلویزیوني چینل له خبریال عبدالله خنجانی سره د تشدد راپورونه د اندېښنې وړ بللی دي. یوناما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې په افغانستان کې ټولې خواوې باید د مطبوعاتو ازادۍ ته درناوی وکړي. خنجانی پرون د غبرګولي په 2 نیټه ادعا وکړه چې د افغان ولسمشر ساتونکو وهلی او سپکاوی ورته کړی. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري له خنجانی څخه بخښنه وغوښته، او له هغه سره د شوي چلند په اړه یې د څېړنو ژمنه وکړه. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي افغانستان د خبریالانو لپاره د ډیرو خطرناکو هیوادونو له ډلې دی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په سریلانکا کې په وروستیو خونړیو چاودنو کې د مړو شمیر له 290 اوښتی. د پولیسو په وینا په دې چاودنو کې 1500 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د نړۍ عیسویانو د ایستر د مذهبي جشن مراسم ترسره کول، د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې پر څو کلیساګانو او لوکسو هوټلونو 9 چاودنې وشوې. د سریلانکا د جمهوري ریاست ویان راجیتا سیناراتنی ویلي چې د دې حملو مسؤلیت د جماعت التوحید الوطنیه په نوم افراطي اسلام پالې ډلې منلی. نوموړي تایید کړی چې پولیسو ته مخکې له مخکې معلومات رسیدلي و چې پر یو شمیر کلیساګانو د حملې پلان جوړ شوی، خو پر وخت اقدام نه دی شوی. په دې چاودنو کې د امریکا، برتانیا، اسپانیا، دنمارک، هند او چین په ګډون د 12 هیوادونو اتباع وژل شوي. شمالی کوریا تایید کړی ده چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون به ډېر ژر روسیې ته سفر وکړي. د شمالی کوریا خبری آژانس کی سی این ای نن سه شنبه راپور ورکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین کیم ته د مسکو د سفر بلنه ورکړې ده، خو آژانس یې د دقیقه نیټه نه ده ښودلې. راپور زیاتوي چې کیم او پوتین به د دې سفر پر مهال خبرې وکړي. کرملین د پنجشنبه په ورځ پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي وو چې کیم به د روانې اپریل میاشتې په دوهمه نیمایي کې مسکو ته سفر وکړي. د دې سفر خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د امریکا حکومت د کوریا په ټاپو وزمه کې د اټومي وسلو د کړکیچ د پای ته رسولو په مقصد له پیونګیانګ سره د یوې معاملې هڅه کوي. د ټرمپ او شمالي کوریا د مشر دوه مخکینۍ سرمشریزې بې نتیجې پای ته رسېدلې وې. او په سودان کې پوځي مشرانو مظاهره چیانو ته امر کړی چې لارې ژر تر ژره خلاصې او هغه موانع له لارو لرې کړي چې له واکه د لری شوي ولسمشر عمر البشیر پر ضد د اعتراضونو پر مهال جوړ کړي وو. د سودان پخوانی ولسمشر عمر بشیر د اپریل په 11مه د خلکو د اعتراضونو په پایله کې له واکه لرې شو او یوې پوځي شورا واک په لاس کې واخیست. د مظاهره چیانو استازو د یکشنبه په ورځ د پوځي شورا له غړو سره خبرې وکړې، خو بې نتیجې وې. اعتراض کوونکو وویل چې پوځي شورا یې غوښتنې نه دي منلې او غږ یې وکړ چې ژر تر ژره واک ملکي حکومت ته وسپاري. غکله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبري برخې ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا افغانستان او قطر ته روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې خلیلزاد به په دې رسمي دوره کې افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیې او انګلستان ته سفر وکړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا زلمی خلیلزاد به د مې میاشتې 13مې دا دوره بشپړه کړي. د دې وزارت په بیان کې ویل سوي چې خلیلزاد به په کابل کې د افغانستان د دولت لغړو او نور افغانانو سره بیا هم د سولې په اړه مشوره وکړي. هغه به افغانان د بین الافغاني ډیالوګ پیلولو ته وهڅوي. زلمی خلیلزاد هم پرون پر ټویټر ولیکل چې په دې سفر کې به د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د نړیوال ملاتړ په زیاتولو تمرکز کوي او ټول افغانان به خبرو او مذاکرو ته وهڅوي. خلیلزاد پرته له دې چې کومې ځانګړې مسئلې ته اشاره وکړي، لیکلي پر لار یو خنډ د سوکه کېدو دلیل نشي کېدلی. ټاکل شوی وه چې د تېرې شنبه په ورځ له کابله یو پلاوی په دوحه کې د طالبانو د سیاسي استازو سره وګوري، خو دا غونډه وځنډېده. خلیلزاد پر دې چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې له پلان سره سم ونه شوې خواشیني څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي خلیلزاد به په لندن، مسکو، اسلام آباد او نوی ډیلي کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د نړیوال ملاتړ په جوړولو کار وکړي. هغه به همداراز د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو پر استازو فشار راولي چې مذاکرې پر مخ بوزي او بین الافغاني خبرو کې ګډون ته تیار شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دقیقا نه دی ویل شوی چې خلیلزاد به د طالبانو له سیاسي استازو سره داور پر کومو ځانګړو مواردو ژغیږي، خو په بیان کې لیکل شوی خلیلزاد به له طالبانو سره پر مذاکرو ټینګار وکړي چې د ملي امنیت لپاره پر مهمو مسلو اجماع رامنځته شي. خو د فرانسې خبری آژانس د یکشنبه په ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر د غړي او سهیل شاهین په حواله وویل چې د امریکا پلاوی سره به د خبرو په نوي دور کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهالویش بحث کوي. شاهین فرانس پرستا ویلي چې د خبرو تیر دور کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو موافقه شوې وه او پریکړه شوې وه چې پر جزئیاتو یې نوري خبري وشي، خو خلیلزاد په مکرر ډول ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور مسأله په دروي نورو خبرو پورې چې د افغانستان له خاوري باید د تروریزم غواښ نوي بین الافغاني خبري پیل شي او اوربند وشي تړلې ده. خلیلزاد ازادي رادیو ته په مرکه کې ویلي چې ترڅو چې پر ټولو مسأله موافقه نوي شي پر هیڅ مسأله موافقه نشي کېدلی. سمیت د خلیلزاد د سفر تر پیل یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د جمهور رئیس سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله مایک پومپیو ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړی چې واشنگتن به په افغانستان کې د دوامداري سولې د هر اړخیزې موافقې ملاتړ ته دوام ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې احمد شیبر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي په اروپا او امریکا کې د میشتو افغانانو نږدې ویشل کسیز ډلې چې درې میرمنې دي د طالبانو له استازو سره کتلې دي. د رسپانه په باور دا غونډه د شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې شوې ده. واشنگتن پوسټ د غونډې د دغو برخوالو افغانانو په وینا لیکي دوی تر شپږ ساعته ډېر د طالبانو د مرکزي پلاوي له مشر شیر محمد عباس تنگزي او د طالبانو تر لسو ډېرو نورو استازو سره ژغېدلې دي. ورسپانه څرګندوي چې د دې لیدنې کتنې نتیجه په غیر منتظره توګه مثبته وه. ورسپانه وړاندې لیکي د دې غونډې یو شمېر برخوالو ویلي دي چې پر جزئیاتو یې خبرې نه دي کړې، خو طالبانو له دې سره دلچسپي لرله چې د افغانانو پر مهمو موضوعاتو آزاد بحث وشي تر څو شخړې پای ته ورسېږي. ورسپانې د شپږ څلوېښت کلنې مسعود سلطان په وینا چې د شنبې په ورځې په غونډه کې برخه اخیستې وه لیکلي دي چې د طالبانو چلند دوستانه او صمیمانه و. د واشنگتن پوسټ په باور مسعود سلطان له دوحې څخه په ټلیفون ورسپانې ته ویلي دي چې طالبانو ویل سوله غواړي او د مذاکراتو ګډوډېدو مایوسه کړې دي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي بین الافغاني مذاکرات په قطر کې وروسته تر دې لغوه شول چې د افغانستان حکومت طالبانو او د دې غونډې قطري تنظیم کوونکي د پلاوي د شمیر پر سر او د غړیو پر سر موافقې ته ونه رسېدل. د ښځو یو شمېر فعالان اندېښمن دي چې له طالبانو سره د پټو خبرو په ترڅ کې د دوی اتلس کلنې لاسته راوړنې ضایع شي. په ورته وخت کې د الفتح په نوم د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو پر اعلان د افغانستان دننه او بهر انتقادونه شوي او غندل شوي دي. د کرکټر خبرونې او میل آنلاین د نړیوال جام لپاره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په اړه لیکنه خپره کړې ده چې پرون اعلان شوه. د کرکټر لیکي د افغانستان په 15 کسیزې ډلې کې یو دیرش کلن حمید حسن هم شامل شوی چې د 2014 کال د جون میاشتې را پدې خوې یو ورځنۍ نړیواله لوبه نه رکړې. خبرونه وړاندې لیکي چې ابتدایي لیست اعلان شوی او د می تر درويشتمې د افغانستان کرکټ بورډ کولای شي چې په دې لوبډلې کې بدلون راولي. میل آنلاین لیکي چې له 2010 کال را پدې خو افغان ټیم ټولو مهمو نړیوالو ټورنمنټونو ته غوره شوی او تیر میاشتې په ټیسټ میچ کې آیرلند ته ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ ټیم به د جون په لومړۍ نیټه په نړیوال جام کې خپل اوله لوبه له استرالیا سره وکړي. میل آنلاین لیکي چې افغان لوبډلې تیر کال د آسیا په جام کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او له هند سره چې د کرکټ خورا پیاوړې ډله ده مساوي شو. خبرونه بیا لیکي چې افغان لوبډله شای په نړیوال جام کې تر هیرو ورهاخوا وځلیش.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې په سریلانکا کې د یک شنبې ورځې په 14 کې د وژل شویو کسانو شمېره له 290 اوښتې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په دې 14 کې څلور امریکایي وګړي هم وژل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې.
په سریلانکا کې په وروستیو خونړیو 14 کې د مړو شمېر 290 ته لوړ شو. د سریلانکا پولیس وایي چې 500 تنه زخمیان دي. د یک شنبې په ورځ چې د نړۍ عیسویانو د ایستر مذهبي مراسم ترسره کول، د سریلانکا په پلازمینه کولومبو کې 9 چاودنې وشوې. په کولومبو کې چاودنې په کلیساوو، لوکسو هوټلونو او داسې ځایونو کې وشوې چې د سیلانیانو تګ راتګ ورته زیات دی. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د سریلانکا صدر اعظم سره غږېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې په سریلانکا کې د یک شنبې په ورځ په تروریستي حملو کې څلور امریکایي وګړي هم وژل شوي دي. د سریلانکا د جمهور ریاست ویاند راجیسا سیناراتنی ویلي چې د حملو مسؤلیت په هغه هیواد کې د افراطي اسلام پالو یوې ډلې چې جماعت التوحید الوطنی ورته ویل کېږي اخیستی دی. هغه تایید کړي چې پولیسو ته مخکې له مخکې معلومات ورسېدلي وو چې پر یو شمېر کلیساوو د حملې پلان جوړ شوی دی، خو پولیس نه دي توانېدلي چې تر حملو مخکې د ورسېدلو معلوماتو سره سم کار وکړي. د سریلانکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د هغه هیواد ولسمشر ماتریپالا سریسینا له دې پیښې سره د نړیوالو تروریستي شبکو د ارتباط د پیدا کولو لپاره له نړیوالې ټولنې مرسته غواړي. د سریلانکا ولسمشر په ټول هیواد کې بیړنۍ حالت اعلام کړی دی. دا کار د سریلانکا پولیسو او اردو ته اضافي صلاحیت ورکوي چې مشکوک کسان ونیسي او د محکمې له حکمه پرته تحقیق ورڅخه وکړي. په سریلانکا کې د یکشنبې په ورځ په 14 کې پر امریکا سربیره د بریتانیې، هند، چین، هسپانیې او دنمارک په ګډون د 12 هیوادونو اتباع وژل شوې دي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوی مجله د یوې بلې غنې اوریدو ته ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر فرهنګي موضوعاتو سربیره له کندوز د ریدی ګل د مشاعرې په اړه راپور برابر کړی. په هنر جاج کې له وتلي ممثل ممنون مقصودی سره د افغانستان د تیاتر په وضعیت خبرې کړي.
او دا یو نیازمندی وه په دې خاطر چې د خلک باید احساس کړي چې د غریبانو څوک دي، تر څو د غربت په تعبیر شوی نه وي، تر څو تا د خپلې ټولنې اشخاص نه در کړي.
فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر امان الله امان نورستانی سره د هغه په شاعري غږیږو.
نو په دې کې دغه لمړنۍ لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټیوالي نه دغه جنگونه دي، دغه انقلابات راغله.
په زرپانه کې به لنډه کیسه ځوان جنۍ او سپینګیره واوري.
مهرباني په څوکۍ کېنی، په تماشې چې نوبت در ورسیږي. څنګه ته مې وکتل، یو ځوان انجلۍ ناسته وه.
په ادب جام کې به کندهار ته لاړ شو او د مولوي نور محمد نوري د ژوند احوال به واخلو.
نوري د امیر شیر علی خان په دویمه پاچاهۍ کې له کندهار څخه سند ته تللی دی
او په ورېښمین خیال کې به ډیکلمه شوې نظم واوري.
جڑا په دغه راشي ولی اوس هغه خومات هړې چینار، هغه نمجنې خو سوي پولی، سپینې مرغې خو به وزرې پرتی، لوړ دنګ د خټو خسوري برجونه.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د پسرلی په راتګ سره د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې یو شمیر دودیز مشاعرې وشوي چې پیل یې له ننګرهاره د نارنج ګل په دودیز میلې او مشاعرې وشو. ورپسې همداسې په لغمان، کونړ، کابل او یو شمیر نور ولایتو کې دودیز میلې او مشاعرې وشوي. تیر اونۍ په کندوز کې د ریدی ګل دودیز میله او مشاعره وشوه چې ګڼو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. له دغې مشاعرې زموږ همکار اجمل آرین راپور برابر کړی.
په کندوز کې د سولې د ټینګښت په هدف د ریدی ګل کلنۍ دودیزه مشاعره ترسره شوه. که څه هم د کندوز ناسم امنیتي وضعیت د دې ولایت د اوسیدونکو پر ژوند منفي اغیزه کړې، خو له دې سره سره په کندوز کې د علم او فرهنګ غوټۍ د غوړېدو په حال کې دي. په دې مشاعره کې د کندوز زیات شمیر شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او دغه راز د کابل، خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ، غزنی، مزار شریف، بغلان، تخار او د بدخشان ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې شاعرانو په خپل نوبت سره د سولې او د ملي یووالي د ټینګښت په هدف شعرونه وویل او د برخوالو لخوا په تودو ولولو سره بدرګه شول. د کندوز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت په خپلو خبرو کې وویل چې دغه شان ادبي غونډې د خلکو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ فضا لا پیاوړې کوي او د کرکې او تاوتریخوالي پدیده له منځه وړي.
سره له دې چې کندوز یو ناامنه سیمه هم ده، خو بیا هم د فرهنګي هڅې پکې روانې دي او ځوانان یعنې دغه خپل اصل فرهنګ ته کار کوي. مونږ دا نه یې سوچ ولالته به ناامني یا به څنګه وي، یا فرهنګیان یعنې هغه کوم جوش دی په زړونو یا دې په دماغ کې د فرهنګ لپاره دا ویره بېخي نه حس کوي.
په نوموړي ولایت کې هر کال د ریدګل کلنۍ دودیزه مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري ترسره کیږي. د دغه ټولنې مشر نوررحیم عاطف وویل چې سږ کال د دې مشاعرې مالي لګښت د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له لوري ورکړل شوی.
سګنۍ مشاعره لکه څرنګه چې تاسو معلومه ده په افغانستان کې د سولې خبرې اترې روانې دي. مشاعره سولې ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې ډېر شعرونه په سوله باندې څرخېدل او ټولو د سولې، ثبات او د تلپاتې امن د غوښتلو پیغامونه درلودل او شعرونه یې ولوستل.
له دې سره سم د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د ریاست د نشراتو امیر عزت الله په امیر له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د هیواد په 30 ولایتونو کې له دا ډول غونډو څخه ملاتړ کوي څو د خلکو ترمنځ د وطن پالنې احساس لا پیاوړی شي.
دغه پروګرامونو ته د ولسوالیو څخه، د کلو بانډو څخه، د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولیږي. دوی همدا د سولې پیغام تر خپلو کلو بانډو رسوي. د هغه سیمو خلکو باندې په اذهانو باندې تاثیر کوي.
په ورته وخت کې د کندز پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد زاهد الله کریمزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د ځوانانو ترمنځ ادبي او کلتوري فعالیتونه وده کړې او په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې هم لري.
کندوز وروسته له کلونو بیرته خپل فرهنګي هویت اخیستنې ته روان دی. کندوز د تاریخ په اوږدو کې یو فرهنګي مرکز و. هغه مرکز چې لامدی ځای به خواوشا ولایتونو ته افغانستان ته فرهنګي هڅې خورېدلې او د دې شاعران موږ یو. د سمره لوی لوی شاعران او لیکوان دي. مثلا استاد شکون دی، استاد پسرلی دی، شیرخان غوندې یو کس چې هغه تکړه کس و، هغه لیکوال و.
بل خوا د دې ولایت یو تن شاعر او لیکوال اسماعیل کلیوال له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په نوموړي ولایت کې د شعر او ادب غوټۍ مخ په غوړېدو دي او مینهوال یې هم څو برابره زیات شوي دي.
که چېرته مثلا شاعران کوشش وکړي هغه نیمګړتیاوې، هغه ناخوالې چې په ټولنه کې رامنځته کیږي، هغه د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کړي، نو دغه کولی شي مثبت اغیزه په خلکو زړه نسبتا لږ نرم کوي، ځکه ډېرې سخت زړونه دي، سخت زړونه دي.
د یادونې وړ ده چې دا د ریدګل 12 مشاعره ده چې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري په کندز کې جوړیږي. دغه ټولنه له 14 کالو راهیسې په دغه ولایت کې د فرهنګي او علمي کارونو ترڅنګ په نورو برخو کې هم کار او فعالیت کوي.
د هنر په ډګر کې تیاتر هغه خوندوره برخه ده چې په دې وروستیو کې بڼه تته شوې ده. د ژوندانه د مختلفو پړاوونو تمثیلي بڼه په تیاتر کې وړاندې کیږي چې په خوای ګڼ مینوال لرل، خو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره دا برخه یو څه کمرنګه شوې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتي مرسل د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي له استاد ممنون مقصودی چې په شادګل هم مشهور دی د تیاتر په اوسنی وضعیت مرکه کړي.
هنر جاج
کچیرته مونږ تاسو د میتولوژي یا د افسانه شناسۍ د ادرس نه تیاتر ته رجوع کو، نو ګورو چې د دنیا په ډیرو مهمو هیوادونو کې لکه یونان، لکه روم، لکه فرانسا او انګلیس دومره د تیاتر نه متاثر دي چې هر کله دوی غواړي زده کړه وکړي نو خپل ماشومان، خپل زلمیان او د کورنۍ غړي دوی تیاتر ته بیایي. دوی نه یوازې د تیاتر د ادرس نه د خپلې ټولنې په تاریخ پوهیږي، بلکې د ادب، د فرهنګ، د سیاست، د کلتور او په انهاو د ژوند مختلفې څېرې ویني. نو په دې نسبت کله چې افغانستان ته تیاتر راغی نو د 100 کالو نه عمر نه زیاتیږي. اول خو باید ووایم چې بدبختانه زموږ په هیواد کې کوم حاکم نظامونه چې او دو ډیر تیاتر ته توجه نه کول یا اصلا نه پیژندل. ولی کله چې دغه زمینه مساعده شوه چې بلاخره د بهر نه جان محمد پلار پکتا چې دی زمنګ د پښتو تیاتر پلار بلل کیږي، د چې کله امان الله خان شاغازی ولیږه ترکیې ته، نو هلته یې نه یوازې زده کړې وکړې بلکې د تیاتر په اکله یې ډېر څه زده کړې چې کابل ته چې کله راغی په کندهار او کابل کې د تیاتر بنسټ کیښوده. البته د دنیا په سطحه یې عمارتونه درست نه وو او کوم تخنیکی وسایل چې په کارو چې پرده کشي، دیکور تبدیل شي، د لباس او د تمرین لپاره یې دا پکې وجود نه درلودل. ولې په هر صورت تهداب کیښودل شو چې یوه مهمه بیلګه یې د کابل تیاتر دی. په دې تیاتر کې نه یوازې زموږ تیاتر
نظیر نه درلود په آسیا کې. دا تیاتر څرخېده، یعنی په عین زمان کې درې ډیکورونه تبدیلېده. لایټونه یې، څرخې، پرده یې او ساوند سیستم دومره عالي و چې واقعا درته ادعا کولی شم چې په آسیا کې نظیر نه ده. یعنی په دې تیاتر کې نه یوازې زما د وطن ډرامې ښودل کېدې، بلکې د دنیا د مشاهیرو ډرامې تمثیلېدې او خلکو ته ښودل کېدې. دلته خلک له د ویلیام شکسپیر آثار، د مولیر آثار، د بالزاک آثار، د منان ملګری آثار، د فی فضلی آثار، د استاد قادر فرخ آثار، د جلیا او د استاد بیست آثار بینیدل.
معمولا په کومو مسایلو باندې ډیر په تیاتر کې بحث کېدی؟ هغه بیا داسې استیج په سهار باندې د تمثیل نړۍ ته راته.
تیاتر د ژوند حصه ده، لکه زه و ته یوه تراژدي په تېره شوې نه یي. زه د ده د ژوند یوه تراژدي را اخلم، د دې نه ډرامه جوړوم. نو د دې نه معلومیږي چې په تیاتر کې نه یوازې تاریخي مسایل، سیاسي مسایل، کلتوري مسایل، ټولنیز مسایل، روانشناسي مسایل، د کور او د کورني ژوند مسایل دومره په وضاحت او فصاحت سره تصویریدای شي په ډرامه کې. او چې کله دا تمرین شي او متعهده هنرمندان تمرین وکړي او دوی دا اومني او ژمنه وکړي چې تیاتر د ژوند مهمه برخه ده او تیاتر د پوهنتون نه هم ډېر مؤثر دی، نو په دې نسبت په تیاتر کې هر څه گنجایش لري. او یو تیاتر شامل د څو مهمو برخو هم ده. مثلا زه غواړم د یوې تراژیدۍ نه حکایت وکړم، ولې دا تراژیدي خو تر پایه پورې درې ساعته که زما خلک راته ناست دي، دوی خو د ژړا د لاسه مړه کېږي. نو بنا د هرې صحنې په بدلېدو سره زه کومیډي صحنې هم پکې راوړی شم، زه پکې میوزیک هم راوړی شم.
اکراسو په خپله تاسو په هکله لومړی ځل مو څه وخت په تیاتر کې ګډون وکړ، هغه کومه موضوع وه او تاسو ته خپله څه رقم آیا د منلو وړ و؟
ډېره په زړه پورې ده. واقعا زه ډېر ځلمه یم، حتی کېدی شي وایي زه ماشوم وم چې اول په راډیو کې کار کوو، پس له هغې چې په تیاتر کې ما ته رول راکړه، نو هلته په کار ده چې زه باید ټوله ډرامه حفظ کړم. او دا واقعا سخته خبره وه، چون ډېره علاقه مې درلوده، نه یوازې چې ما خپل رول حفظ کړ، بلکې د نورو کرکټرونو رولونه ما حفظ کړي وو. او دا د ډایرکټر غوښتنه وه چې هر کله د صحنې ته راځي بد وپوهېږي چې هغه پلانکای رول چې راځي چې خپل ډیالوګ خلاصوي نو ستا نوبت دی، که ته په هغې باندې ونه پوهېږي نو تاستن کار نشي کولی. نو میزانسن د حالاتو درک او روانشناسي د خپلو هنرمندانو فوق العاده اهمیت لري. نو بناء یوه ډرامه وه د خدای بخلي استاد فی فضلی، چې دې کې ما فقط درې ډیالوګ درلودل، ولې احساس کوم چې ډېر خوم. خو هر لحظه چې ډایرکټر په ما باندې تمرین کاوه، ما ته نقش توضیح کاوه، او زما اخلاقي مکلفیتونه د ډرامې او د خلکو په نسبت توضیح کول، واقعا ما احساس کوم چې ډېر جدي کار کوم. خو چې کله د تمریناتو نه مخلاصېدو او بیا زموږ مشران راتله پروف یا آخرین تمرینونه لیدل، چې کله نه موږ تلو ستیج ته، نو واقعا چې ما یو اضطراب درلود، یو ویره مې درلوده، یوه لړزه مې په وجود کې خپره وه. او ما د دې پردې د چاود نه چې دا تماشاګران لیده چې په سوونو ناست دي، واقعا دا ټولې سترګې ماته وې، ځکه ما درې ډیالوګه درلودل او دوی مکلف وو او انتظار درلوده چې اوس ممنون مقصودی راجدي موږ ته به څه وایي. واقعا چې د دې اضطراب لومړۍ شېبې واقعا شکنجهبارې وې، خو چې کله ډرامه پخیده او ډرامه پای ته رسیده، کومې چکچکې چې په موږ وشوې، خورکۍ مې واقعا ما لیدل چې تیاتر څومره تقدس لري.
بله، هغه دیالوګونه مو په یاد دي چې اوس لږ راته په هماغه سټایل سره ووایه.
بله، زه مې د پلار سره وتلی یم او پلار مې ډېره جالبه ده چې زه د مکتب نه فارغېږم. ما ته وایي چې نن زه دا بیا هم ښار ته سوته یم چې جالبه ده سم درسره. او پلار مې دا ایس کړی چې زه ډېر غریب انسان یم او پلار مې ډېر پوروړی دی، قرضدار دی، دی معاش اخلي، معاش اخلي. ما ته وایي زه نو ښار ته چې زه تا ته یو څه اخلم. دا شیبه نه ما دپاره فوق العاده اهمیت لري چې پلار مې ما ته ښار کې یو څه اخلي، چې راځم یو خیرات خور راسي. زما پلار ته وایي چې او فقط د اروپایي وه، پلار مې جیب ته لاس کړي. زه پلار ته دادا موږ خو بده غریبانان یو، ته ولې دې ته ورکوې؟ هغه وایي نه سړی دا ډېر بېچاره دی، بیا موږ هم بېچاره ګان یو. کنه وایي بچه دا زمونږ هم بېچاره ګان دی، بیا مارکه خو یو اروپایي ورکه. وایي بچه دا دو ګون دی، د دې اروپایي ځان خو در ورکړه. اوف، دا هغه شیبه وه چې واقعا ما ته زمینه غواړي وه، او دا یو نیازمندي وه په دې خاطر چې خلک باید احساس کړي چې د غریبانه څوک دي. ترڅو د غربت په تا تیر شوی نه وي، ترڅو تا د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي، حتی نشي کولی چې بازیګري وکړي. یوه سختي چې لذت یې درلود.
اکثره کسان وایي چې پخوا تیاتر و لوبغاړي و ډېر تعلیمي مسایل به پکې بیانېدل، مګر ورو 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 دا کم شول. اوس دې وخت را رسېدلو چې هېڅ نشته. په دې هکله څه وایي؟
ډېر په حقه دي زموږ دا وطنوال چې اصلا نشته. بل کوم کشته خو ورځ چې لاړ شو زما په تلویزیون کې وښیي، نن سبا خو زما په تلویزیون کې ټول پردي فلمونه نشته دي. تیاتر مې څه وایي؟ او چې بیا دوباره سازي شوی هلته فقط د تمثیلي پارچو یا ډېرو پیشو په افتاده ډرامو څرګندونه کېږي چې اصلا علاقه مند نه لري، اصلا پبلیسیټي یا د هغه تعریف نه دی شوی چې زه او زما کورنۍ دلته لاړ شو. په هر صورت پخوا واقعا چې سویه وه سواد وو، او د تیاتر په هکله تحصیلاتو چې هم بهر زموږ دوستانو تحصیل کې وو او هم دننه، حتی زموږ د فاکولتي رئیس په تیاتر کې دکتورا درلوده. خدای بخلی دکتور فرحان په تیاتر کې دکتورا درلوده. زموږ په تیاتر کې لکه میمونه غزال، استاد قادر فروخ، استاد جلیا، استاد فی فضلی، استاد جان محمد پلار، شبه دده احسان عتیل، زه خود ډیر کوچنی او تر اوسه پورې کوچنی، خو زموږ د تیاتر سویه سواد مطالعه او تعهد دومره قوي او په زړه پورې وو لکه څوک چې د مور په نسبت احترام لري نو تیاتر ته احترام و. ول نن سبا بیا هم درته وایم چې دو مدعیانو نه تنها چې تیاتر زموږ ډنګ کړ، بلکې زموږ هنرمندانې په شکل د اشکالو د وطن نه یا فرار کړه یا یې مړ کړه یا همدا اوس بېکاره پراتی لکه زه.
که په وروستیو کې له تاسو نه بیا داسې یوه غوښتنه وکړو چې هماغه تمثیل مو چې په تیاتر کې هلته کړی که دلته موږ ته بیا یو ځل وکوي څنګه به؟
بله، ما د یو مشر انسان نقش لوباو چې ما کار اصلا بچیان نه کېږي، پس د اوو کال زما میرمن ماته وایي وایي زه مورکیږم. واو، زه دا د یو هیواد نه بیخي بل هیواد ته بیا یم چې هلته د ده زیږون درستو شي. اتفاقا دوه زامن به کېږي. دا چې حیرانېږم، میرمن مې حیرانه ده، زه حیران یم. او د په څنګ کې یو بله میرمن ده چې ډېره غریبه ده، هغې کې هم دوه زامن شوي دي. وایي ای میرمنې، ستا میړه وایي پیسه دار، زه دا بچیان نشم ساتلی، ته زما بچیان اخلې. څلور زامن چې بیرته کشتۍ کې کینوي خود راځو چې دزدانې دریایي په موږ باندې حمله کوي. زما نه دا دوه زامن وړي او میرمن، یو د هغې مور یو د دې، او زه نو هغه رانز او تکلیف چې وینم واقعا دا په ستیج باندې که ته وایې واقعا تا ځان نشو ټینګولی. ویش کاله ما خپلې میرمنې او اولادونه پسې ځان تباه کړی، نه یې پیدا کوم. بالاخره داسې یو هیواد ته ځم چې هلته وایي دلته ستا زامن دي، خو دا هیواد زما د دښمن هیوادونه نه دی، بلکې دې هیواد نه هر یو سړی راغی باید به اعدام شي. چې زه ور ننوځم ما هم د حکم به اعدام کړي، زه دار ته برابرېږم. خو چې ګورم زما سوی راځي، زه ورته وایم سوی، هغه وایي زه پلار نه لرم. چې ته زما سوی، هغه وایي نه زه پلار نه لرم. زه چیرې مده کېږي چې زه بې پلار یم؟ ویم ته زما سوی، لطفاً راته ووایه چې ته زما سوی. زه درپسته مرم. زه مور ته چېرته؟ وایي مور په لنکې زکې ته څه کوې؟ ته څوک یې؟ یم زوی. ته باور وکړه زما زوی، زه هغې کې نیسم تا تختیله نه ته څه نښه لرې چې زه ستا زوی؟ ته هلته دی یو داغ دی، ته زما نه ژوبل شوی وې. زوی خیر دی، ته په دې خاطر مه وایه چې زه ستا زوی یم چې زه د اعدام نه خلاص شم. ته یا وهرې ووایه چې زه ستا زوی یم چې زما روح ارامه شي. همدلته چې پورې ځان خبرېږي وي ته چم دی؟ همدا زما زوی، هغه هم چې دا نښه ښیي وي ته رښتیا. په همدې خاطر زه د اعدام
د فنکار په نننۍ برخه کې دا ځل د نورستان کامدیش ولایت ته تللی یو. هلته مو له امان الله امان نورستانی سره مرکه کړي. امان الله امان په 1950 لمریز کال د کامدیش په کوټیا کلی کې زیږیدلی دی. هغه په پښتو، نورستانی او دری ژبو شاعري کوي. زموږ همکار روح الله انوري ورسره په شاعرۍ غږیږي.
فنکار
زمانم امان الله امان نورستانی ده، د ملک عبدالله جان زوی، د نورستان ولایت د کندش ولسوالۍ د کوټیا د کلی اوسیدونکی یم. په 1950 هجری لمریز کال کې په نورستان کې پیدا شوی یم. تعلیم د هجرت په تیار کې منګه تعلیم خپل تعلیم سرته رسولی ده. من هجرت وکړ ضلع شترال ته. هلته د احزابو مکاتب و سہولتوں برابر کری ہو تعلیمی د حضرت علی کرم اللہ وجہ ہو پنام علی سوا د اتحاد اسلامی علی سوا داغین فارغ نہ دا کانکور للاری منگ لاڑو داوت جات پنتون تم کامیاب شروع د ژبو ادبیات پنځه د پښتو څنګه نه په 1400 کال کې فارغ شوم.
من شاعری د څه وخت شروع کړل؟
شاعری ل په خوانه زما د لسید د وخت نه ل شاعری سره زما مینه ولا قوا خو د سي شعر نو متشوي کړي شکل پنتون تلاړلو التا د استادانو او د دوستانو حسونی وی او زمنگ سخاوی وختنه کو چې تاسو باید چې فارغی کې د پنتون نه حد اقل له تاسو څخه لیکوالان جوړ شي او کده شا شاعر سره علاقه وي شعر او شاعر سره علاقه وي شعر ولیکي او دا خو حساونه و د استادانو خن نظرونه او هغه چې من دلاري ترالو او په شعرونو لیکلو باندې په 1922 کال څخه را پدې خو ما شعرونه په مختلفو ژبو کې کړل.
تاسو ویل چې استادانو په پوهنتون کې وه هڅولې همدغه هڅونه د دې لامل شو چې ته شاعر شي په شاعرۍ شروع وکړه کنه نور لاملونه هم؟
زما ذاتی علاقه مندیم له شعر او شاعرۍ سره وه خو د استادانو هڅونه هم را باندې زیات تاثیر وکړ.
ځنه خلک به دا وایي چې یاره په ما د انقلاب غمونه او جنگونه او هغه شاعر کرمازنی وایي چې زه مینو ما یا نیمګړی مینه مې و پاغه کې مې شاعری شروع کړه. ستا خدا لاملونه نه وو؟
زما لامل لکه چې تاسو یاد کړل نو په دې کې دغه لمړنۍ لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټي والی نه دغه جنگونه دی دغه انقلابات رااله ستونزې رااله او دا سم په خپل سترګو ولیدل او دام وګال منګه نو تبن دا یو اثر لري د حالاتو سره متاثر کیږي او بل دا شعر لیکل د یو احساس واړي یو لچا سره درک او احساس نوي د الله تعالی د خونه لورینه نه ني نو ډیر خلک به احساس لري خو دا بار تر ایستل لیکل دا یو بیل استعداد دی په چا کې چې موجود وي دا د الله تعالی د خونه یو لورینه ده چې انسان ته ورکوي. نو دغه عوامل وو دغه ستونزې وي دغه کړاوونه وو نو زمون شاعری دومره قوي شاعری به نه وي خو منتها هغه خپل د زړه هغه آواز هغه درد چې دی مونږ هغه د شعر په ژبه باندې هغه مونږ سره کړی دی او خلکو ته وړاندې کړی دی.
لومړی شعر دې په کومه ژبه کې وو او کوم شعر داسې معلومات درته شته؟
لومړنی شعر مې په 1922 کال د اتمې میاشتې په شلم تاریخ باندې ما ولیکه په پیښور کې البته د ازادۍ پیغام تر عنوان لاندې داسې دی: بیا د غلیم په دې خندا ګوره باور ونه کړي عهد او پیمان د اتحاد په دې زمان ولیکه وینې تویږي بې حسابه دا تر کومه پورې عدل او انصاف ته په قرآن عظیم الشان ولیکه دا د ظلمونو او تیریو وخت تر کومه بوي د ازادۍ پیغام ملت ته په خشان ولیکه خو به دا چې رجوع وشي د ملت نظر ته د جنگ جګړونه نور توبه په دې مکان ولیکه کلی خارونه د هیواد په کنډوالو بدل شول دا د بیرحمو کارنامې په ډیر فغان ولیکه آخر به جوړ شوران وطن د خدای په فضل سره امانه پاڅه څو شعرونه خود ځان ولیکه.
من امان صاحب منگا دسی اوریدلی چې ته په درې ژبو کې شاعری کې او کړې دي؟ دا
زه په درېو ژبو کې شاعری کوم: پښتو، نورستانی او دری. البته په پښتو او نورستانی کې مې زیات شعرونه لیکلي دي، شعرونه زیات دي، او په دری کې محدود شعرونه دي، د 15 شل شعرونه مې لیکلي دي.
د نورستانی کې یو څو بیتونه راته وی او هغه به درنو اوریدونکو ترجمه هم کړي چې مطلب یې څه دی.
نورستان پړه مې یو شعر تازه لیکلی دی، دا به تاسو ته وړاندې. نورستان ګله ګله تو ته شایلم تو نن ژوند ساتلم تو د وسته نژنه شي توست اوری او وگلم شه پرلما تو دینگه عدل نشتو ایپالم تاد وان تو ته گلا توست نامو او گلم کلشون جا پارونیست واما دی با بیک شالم پامدش دیشنگ رای از کوی و بادی یاد کلم برگی مطال جا نورگرام آنس که که پامشتلم مندول جا دعا با میش چون زره تا تان پرلم.
چون امی مطلب واقست چی ده نورستان ده سیمو او ده ولسوالی سپت تی کرده ده پا کسی دی
دلک
ترجمه که که خواهی؟
ترجمه بایی کو گوله تو تا شایلم تو نیستلم ای وطنه لطا سخبه ځان قربان کړم او تا بل دښمنانو څخه وساتم او ته زمونږ د نیکونو د آبا او اجدادو وطن یې او ستا ترقی منگا غواړو او ستا لپاره منگا هر رقم قربانی ته آماده یو او بل دغه نمونه یاد شوی دی د ولسوالیو نمونه دي د مشهورو ځایونو نمونه یاد شوی دي نو وطني شعر دی یو ملي احساس په دې کې څرګند شو
یوازې همدغه د شعر برخې ته توجه کړی زیاته او که نثر هم تاسو لیکلی
نثري لیکنې هم ما کړې دي او زه په دواړو برخو کار کوم
یعنی نثري برخه کې چې افسانه دي لیکلې کیسې دي لیکلې دي سیاسي مضامین دي لیکلې چې شعر کړی دي
نو هغه د نورستان په اړه مې معلومات راټول کړي دي او ولسی کم شفاهی ادبیات چې دي اشعار چې دي هغه را پاتې دي موږ ته هغه د نورستانی ادبیاتو یو بیلګه او قوي یو برخه ده او هغه راټول کړي دي د شاعرانو نه را پاتې دي لیکلي بڼه باندې هغه وجود نه لري یو شاعر سره کینه بل سره کینه نو همدغه سی یا یو د بل د خلینا هغه لیکلي دا کتابونه چاپ شوي نه دي خو ان شاء الله پاینده کې به چاپ شي
تر اوسه دې څومره شاعری کړې ده او څو کتابونه چاپ شوي دي څومره چاپ ته آماده دي
دوه کتابونه زما چاپ شوي دي ویاړونه او شونوي ویاړونه خو پښتو شعری ټولګه ده په 1973 کال کې چاپ ته رسیدلې ده او بل شونوي یعنی ضرب الامثال دي متلونه دي نورستاني متلونه شونوي د هوښیارانو خبرې د هوښیارو خلکو خبرې معنی یې دا ده نورستاني متلونه
پښتو ترجمه کړې کنه کنه
غواړم چې دا کتاب پښتو ته وژباړم پښتو درې ته
نور څه اراده لري
که دغه زمينه راته مساعد شي لیکنې کوو ان شاء الله قوي عزم او هوډ لرم لیکنې به کومه نو په دواړو برخو کې ان شاء الله غواړم چې کار وکړم هم به اشعار ولیکم مختلفو ژبو کې او هم به نثر لیکنې وکړم ان شاء الله امید لرم ان شاء الله
لیکوال او شاعر فرشته غنی د ښځو فعال ده هغه د ښځو په ټولنیزو ناخوالو او بدبختیو وخت نا وخت لنډې کیسې لیکي او د ټولنې هغه ناوړې پیښې روښانه کوي چې افغان ښځې ترې رنځوي راځي لنډه کیسه د هغې په خپل ژبه واورو
ځوان انجلۍ او سپینګیری لیکواله فرشته غنی د سپینې دروازې مخې ته ولاړ ځوان مونږ دواړو ته اشاره وکړه چې په کتار کې په څوکۍ کینو انتظار خونه کې چې مې سترګې وغړولې ډېر کسان ناست وو ومې ویل دا ټول همدې یوې خونې ته په تمه دي ځوان په خندا شو وی ویل نه څلور خونې دي دومره بې صبري مه کوه مهرباني په څوکۍ کینئ په تمه شئ چې نوبت در ورسیږي څنګ ته مې وکتل یوه ځوان انجلۍ ناسته وه زمانه په مشربه خود روزو نامنظم والی یې دا ثابتوله چې شاید مجرده وي معمولا په افغانستان کې زیاتره نجونې تر هغه چې کوژده ونه کړي روزی نه جوړوي دا ورته شرم ښکاري ځینې نجونې چې روزی په پیغلتوب کې جوړوي نو خلک یې بې شرمه بولي یا ورته ویل کیږي چې باید ژر واده شي ځکه چې له روزو یې بریښي چې واده کولو ته یې زړه شوی دی څنګ ته مې ناستې نجلۍ ته ښه ور نږدې شوم ترې پوښتنه مې وکړه چې ولې راغلې یې پرې پوه نه شوه ورو یې راته وویل چې خبره دې نه اورم انتظار خونه کې غږ او شور د دې سبب کېده چې د یو بل خبرې سمې وانه ورو خوله مې غوږ ته ور نږدې کړه ستا هم سترګې ضعیفه شوې نه وړې دانې مې په سترګو کې راختلې سوځېږي وایي له خوشایو سره دې سیاست کړی څه شوي دي پوه نه شوم هغه بل ډاکټر ته چې تللی وم ویل یې د خوشایو لاسونه دې سترګو ته وړي دي چې خبرې یې یو لوړ غږ پرې کړې له هغه خوا ځوان هلک غږ وکړ شبنم شبنم څوک ده نوبت یې راورسېد نجلۍ سمدواره له ځایه پورته شوه سپینګیری سړی چې تر هغې هاخوا ته ناست و د نجلۍ د کمیس لمنه یې خپلې خواته کش کړه په قهرجنه لهجه یې ورته وویل مزه صبر وکړه نجلۍ شاوخوا سترګې وغړولې له شرمې غومبوري سره شول په لوی ټیکري کې یې مخ پټ کړ سترګې یې ښکارېدې د هغې سترګې تورچکې غوندې وې هومره ښایسته نه وه خو چې مخ به یې پټ کړ سترګې به یې په انسان ښې لګېدې د سپینې دروازې سره ځوان هلک بیا ځلی نوم واخیست. په دې سره سپین ګیری سړی ورجک شو. په تریو تندي د ځوان مخې ته ودرېد. ځوان ورته وویل: شبنم، تاسې یاست؟ په دې سره یو څو کسان چې په قطار کې ناست وو په کړاس په خندا شول. ځوان دې خواته راوکتل، خوله یې جینګ کړه. سپین ګیری ځوان هلک په اوږه ووهه. ورو یې څه ورته وویل. که څه هم زما پام یې ځان ته اړولی و، خو پوه نه شوم چې څه یې ورته وویل. ځوان هلک کاغذ ته وکتل او یو بل نوم یې واخیست. موږ چې تر ډیریو ناوخته تللي وو، وار مو وروسته و. سپین ګیری په اوچتو ګامونو دې خواته راغی، سترګې یې براګې کړې. په څوکۍ کې یې بله ښځه ناسته وه. لور یې اوس زما او د یوې بلې ښځې په منځ کې ناسته وه. سپین ګیری زموږ شاته راغی. ځوان نجلۍ ته یې په غوږ کې یو څه وویل او بیا ځای په ځای ودرېد. د دویم کتار چپ لاس ته د یوې ځوان نجلۍ څنګ ته د یو کس د کېناستو ځای و. سپین ګیری ورغی او هلته کېناستو. نجلۍ ترې ځان راټول کړ. د ها بلې ښځې څنګ ته جوخته شوه. دوه نور کسان یې هم خواته راغلل. یو تنکی ځوان و او بل همدغه سپین ګیری ته ورته یو کس و. له عمره پوخ و، لویه ګیره یې درلوده، نیمه سپینه او نیمه توره وه. هغوی هم د سپین ګیری په غوږ کې یوه خبره وکړه او ترې بیرته روان شول. د دیوال سره ودرېدل. د پاخه عمر سړي دیوال ته تکیه وکړه، څادر یې په اوږو رسم کړ او نیغ نیغ یې موږ ته راوکتل. ما هم د سترګو له کنجو سپین ګیری څارلو چې څه کوي. شبنم ته ور نږدې شوم، تر غوږ یې شوم. چې نوبت دې راورسېد، ول ډاکټر ته ورنغلې؟ ځکه چې پلار مې په قار شو. هغه ځوان ته یې وویل چې لور مې ښځینه ډاکټرې ته ځي. وایي ډاکټر خو محرم وي، زما پلار یې نه مني. رښتیا هغه تنکی او دا بل سپین ګیری څوک دي؟ هغه مې تره دی، پرون له وطنه راغلی دی، قاری دی. او هغه بل؟ هغه یې لمسی دی. نجلۍ یوه شېبه غلې شوه، بیا یې ورو وویل: شاید ما هغه ته ورکړي. هغه خو لا ماشوم دی، ته خو لویه یې. هو لویه یم، آن یولس کاله ترې لویه یم. د تره دغه لمسی مې په ماشومتوب کې زیاتره وخت ما ساتلی. مور به یې د کور په کارونو بوخته وه. هغه هلک ته مې په ځیر وکتل. د دیوال څنګ ته ولاړ و. په خپل نوک یې د دیوال سپین رنګ توکلو. دې خواته یې نه راکتل. ته به وایې درې یا څلور کلن ماشوم دی. عاجزي په سترګو کې وه. زړه مې پرې وخوږېد. شبنم ته مې وویل: ښه، نو ته له دغه ماشوم سره واده کوې؟ زه خو مجبوره یم، زما خوښې ته څوک نه ګوري. دا هلک مې لکه د کوچني ورور په شان دی، خو څه وکړم. مور ته دې ووایه چې له دې هلک سره نه غواړي واده وکړې. نه کېږي، پلار او تره مې فیصله کړې ده، بدلول یې ګران کار دی. خو تا آخر څه کوې؟ واده به وکړم، له اولادونو سره به مې میړه ته هم مور جوړېږم، بس چې تره او پلار مې خوشحاله وي. د شبنم ستونی را ډک شو، ژبه یې بنده بنده کېده. غوښتل مې نور څه هم ترې واورم، چې له بلې خوا مې خپل نوم واورېده. د سکول مې راواخیست. د ډاکټر خونې ته ورغلم. معاینات مې تکمیل شول. ټول فکر مې له شبنم سره و. د معایناتو د نتیجې لپاره باید 15 دقیقې نوره هم په تمه وای. بیرته راغلم، په انتظار خونه کې کېناستم. شبنم او سپین ګیری پلار یې نه و. څو شېبې دغسې ناسته وم چې د ډاکټر له خونې راووتل. په هغه بله خونه کې ښځینه ډاکټره وه چې د سترګو معاینات یې کول. تازه مې د نجلۍ په جامو سترګې ولګېدې. ګرد اوږد کمرچین شین کمیس یې پتان و او تور ټیکری یې ورسره اغوستی و. په لمنه کې یې پښه بنده شوه. نږدې و را پریوزي چې د پلار غږ یې لوړ شو: ړنده خونه یې، سمه په لار ځه. سپین ګیری نجلۍ له لاسه کش کړه. هغه دوه نور هم ورپسې شول او زه لا هم د شبنم په ژوند کې غرق وم.
د ادب جام په نننی برخه کې مولوی نور محمد نور در پیژنو. هغه نه یوازې دا چې په ادبیاتو کې کار کړي، بلکې په پښتو ګرامر کې هم څېړنه کړي. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور محمد نوری. مولوی نور محمد نوری د کندهار مشهور عالم دی. په تیر بیا د ګرامر او تاریخ په برخه کې لوی حقدار ګڼل کیږي. نوری یو ګرځند سړی و او یو څه په هند کې ګرځېدلی دی. لندن ته هم تللی دی. په پښتو، عربي، سندي، انګلیسي، فارسی او اردو ژبو ښه پوهېده. نوری د امیر شیر علی خان په دویمه پاچاهۍ کې له کندهار څخه سند ته تللی دی او ډیره موده په کراچۍ او نورو ځایونو کې اوسېدلی دی. د نور محمد نوری د مرګ نیټه او د مړستون پته لا نشته، خو دومره معلومیږي چې د تحفۃ الامیر د لیکنې په وخت کې په 1200 هجری قمری کال کې په پنجاب کې اوسېده او بیا بیرته راغله او د امیر شیر علی خان دربار ته ورغله دی. نور محمد نوری سربیره په دې چې یو پوخ مورخ او تکړه ژبپوه دی، بلکې یو ښه ادیب هم دی، ځکه د خپل ادبي ذوق د تحفۃ الامیر په اثر کې څرګند کړی دی. د نور محمد نوری شعر ډیر لږ لیدل شوی دی او په نثر کې بیا د خوشحال خان په لاره تللی دی. خوب اوریدونکو، دا هم د نور محمد نوری د شعر یوه بیلګه. توری زلفې پر مخ شوې خم په خم، توری زلفې پر مخ شوې خم په خم، کده زنګ لخکر چاپیر شه په محرم، هر زمان می نوې نوې سرواهشی، هر زمان می نوې نوې سرواهشی، چې تحریر کړم راز د تا کولې سنم، تر کا کول دی پریشانم په هجران کې، تر کا کول دی پریشانم په هجران کې، د شانې په صد پارا زیګر قسم، په سرو سترګو کې که سارا چرا درومي، په سرو سترګو کې که سارا چرا درومي، سیل د زر کو د پرهات کوي ماتم، چې زخمونه د موج روغ شي شینه بوده، چې زخمونه د موج روغ شي شینه بوده، په پرهار باندې نور میک ته مرهم، د زبان په عشق کې مشه نور محمده، د زبان په عشق کې مشه نور محمده، سیارو بشي په تور د قلم، سیارو بشي په تور د قلم.
په هنري ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او ځواب نوې خبره نه ده. د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو یو نظم واورید چې یو شاعر ته لیکل شوی و. د هغه نظم په ځواب کې لیکوال او شاعر سهار ګل میرزی نظم لیکلی. راځئ چې د هغه په ژبه واورو.
سهار په خیر د سترګو تور یارا، سهار په خیر د سترګو تور یارا، زما د خوږ زړګي ټکور یارا، په کومه ډډه پاڅېدلې نن مسلمانی د کنه ګور یارا، نن مې د هغه لیک ته ډېرې وکړې، نن مې د هغه لیک ته ډېرې وکړې، د خولې نکړېږي ښه په زوره یارا، بغیر له تاکه مې په زړه کې بل وي، زه دې بېګا ته شم بې موره یارا، بغیر لتا که می پزلو کی بلوی، زدی بیگا تشم بی مور یارا، حسی نت می هم کافی رو بولی، حسی می مگڑا و نور یارا. هو زنن یو کار کومه، توکل پخپل پروردگار کومه،
ستا غون دی نه مچډار کو ما د زړه خبره خپه جار کو ما ته چې هر نوم ورکوي خو زه اقرار کوم او دا سلم زل دی چې اظهار کوم. یوه خبره می را یاد شوله اوس په سپین غره کې خاطرې چرته دی. ما ته نور سوال بدر ته وکړم چې دا شین خالی من خالی مه یادوه. زه د چا خال او خط ته نه ګورمه، د چا د مال او دولت وږی نه یم، په ښایستونو پسې زړه نه وړمه، له شهرتونو نه هم ښه نه وړمه. زه د چا خط او خال ته نه ګورمه، د چا د مال او دولت وږی نه یم، په ښایستونو پسې زړه نه وړمه، له شهرتونو نه هم ښه نه وړمه. زه چې څه وایم او څه غواړم هیڅ درنه نه غواړم، زړه غواړم سر به دې څه خوږوم خپله یاره، نور به نو مخ د زمانې ونه کړم، نور به څه درته کیسه کوم. خو یوه خبره ښه ډاډه کوم، سترګې سپینوم خبره سپینه کوم، قسم په خدای در سره مینه کوم. تاویل چې پریخې مې، تاویل چې اوس دې هغه خونده نشته، تاویل چې خامخا یو څه خوشته دی، تا داسې څه لیدلی؟ تا اورېدلی دي څه؟ تا ته چا څه ویلي؟ خخا زما په خاموشۍ باندې دې شک کړی دی. نه داسې هیڅ هم نشته، زما په درد او په سلګۍ باندې دې شک کړی دی، زما په سوال مینت زارۍ باندې دې شک کړی دی. نه داسې هیڅ هم نشته، زما په درد او په سلګۍ باندې دې شک کړی دی، زما په سوال مینت زارۍ باندې دې شک کړی دی، زما په مینې او خوارۍ باندې دې شک کړی دی، په بې کسۍ او بې وسۍ باندې دې شک کړی دی. توبه توبه داشنا، توبه توبه داشنا، زه بېله تا نه ځان ته ځان نه وایم، زه بېله ځانه ځان ته ځان نه لرم. زه په دې دومره لوی او ویړ جهان کې بغیر له تانه بل جانان نه لرم، ستا د څنګ ناسته لاس نیوی او خندا دا مې ارمان دی، بل ارمان نه لرم. نو زما لري مسافر آشنا، یا د مستیو په خار ورک لالیا، اوس د لیدلی نه یم، تا مې له ځانه سره روح وړی دی، تا مې له سترګو نه خوبونه وړي، تا مې د زړه له کوره زور وړی دی، تا مې له ځانه سره روح وړی دی، تا مې له سترګو نه خوبونه وړي، تا مې د زړه له کوره زور وړی دی، ته مې غزل ته توري نه راکوې، تا د ژوند ټول خواږه اخیستي رانه، تا ټول خوندونه او رنګونه ورک کړل، تا مې له ژبې نه تاثیر وړی دی، تا د ژوند ټول خواږه اخیستي رانه، تا ټول خوندونه او رنګونه ورک کړل، تا مې له ژبې نه تاثیر وړی دی، تا مې په ګوتو کې زور نه دی پریښی. بس بوتي بولي که کال بوتي بولي، زما احساس نه دی یو شی جوړ کړی، تا لکه ورک یو نابلد مسافر، په نابلدو کوڅو پریښوم لاړې، چې زه دې یاد نه کړمه نه مې یادی، څه به مې یاد کړې نو په څه مې یادی، سهار به څه ویني او ګل څنګه بوی کوي. د هر چا د وس کار نه دی، نو ای راشه ته ووایه، دا سهار چا وژلی او دا ګل چا ومروړه، د قام له دې سترګو نه دغه نظر چا اخیستی، د قام د دې ورژبې سر به څرکې چا یخ کړي، زما د حس او د ضمیر خاطرۍ چا وژلې. ژړا په دغې راشي، ژړا په دغې راشي، ولې اوس هغه خو ماتهړی چینار، هغه نمجنې خو اوس سوي پولی، سپین مرغۍ خو بې وزرې پرتې، لوړ دنګ د خټو خو سوري برجونه، سپین مرغۍ خو بې وزرې پرتې، لوړ دنګ د خټو خو سوري برجونه، کندر کندر د مکتبونو کوټې، د ښوونځیو مات سوري زنګونه، کندر کندر د مکتبونو کوټې، د ښوونځیو مات سوري زنګونه، مات مات قلم او سوی سوی کتاب، دا بې عزمت او دا رامات شملې، د زلمو غوړي خو اوس خړې څڼې، ولی دا ولی زه اوس نشم دیدای، داسې بې رخه بې غیرته بې ضمیره چا کړم. ته خو پوهیږې که نه، زما د دغو گناهونو سزاوار څوک دی؟ زبا مجرم یم، گناهګار یم، خو د چا د لاسه یم؟ ته خو پوهیږې کنه؟ زه به مجرم یم، گناهګار یم، خو د چا د لاسه یم؟ ته خو پوهیږې کنه؟ هو رښتیا، بله واوره، هغه د سور او د آواز خبرې، ها د انجام او د آغاز خبرې چې یو بل ته مو کړې، څومره خوږې وي دا د ناس خبرې. رښتیا، بله واوره، هغه د سور او د آواز خبرې، ها د انجام او د آغاز خبرې چې یو بل ته مو کړې، څومره خوږې وي دا د ناس خبرې. اوس هم ولاړې م پرې ویاړم زه، اوس هم زما د سور ساز آوازې، اوس هم زما د هر انجام غازی، اوس هم زما د سر و ساز آواز، اوس هم زما د هر انجام غازی، اوس هم زما د خیال زرین وزری، اوس می هم هر سا کی تراوزی، اوس می هم هر سا کی تراوزی، اوس ته هم هر شپه یادونو سر لوبی کوم، اوس ته هم هغه سی تصویر سر خبری کوم. مینا لرم در سر دمر اظهار بسته کنا، مینا لرم در سر دمر اظهار بسته کنا، چغی و هم گورا ټول دنیا مخبروا، چغی و هم گورا ټول دنیا مخبروا.